په دې کې پر ایران د اقتصادي بندیزونو د لرې کېدو لپاره مهال ویش او سرعت او هم د ایران اټومي تاسیساتو ته د ملګرو ملتونو د څارونکو د لاسرسي موضوع ده. لویدیځ اندېښنه لري چې ایران د اټومي وسلې د جوړولو هڅه کوي، خو ایران دا تورونه ردوي او وایي دغه پروګرام سوله ییز اهداف لري.
دوستانو، مخکې له دې نه چې د روژې د مبارک میاشتې په مناسبت د ازادي راډیو ځانګړي پروګرام ته ورشو، د خبرونې وروستی رپورټ راخلو. په دې وروستیو کې په ننګرهار کې د داعش وسلوالې ډلې مسله زیاته توده شوې، خو راځئ واورو چې په ننګرهار کې په داعش ډله کې کوم وسلوال شامل دي، مشران یې څوک دي، د طالبانو له امارت سره یې توپیر څه دی، له ولس سره یې چلند څه ډول دی. په ننګرهار کې د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواري په موضوع یو مفصل رپورټ ترتیب کړی. دا په دې اړه به نورې پوښتنې د دې رپورټ په جریان کې واورو، همدارنګه ځوابونه به هم د ځوابونو د لټولو هڅه به هم وکړو.
شاوخوا درې میاشتې وړاندې د اسلامي خلافت یا داعش په نامه یوې نوې وسلوالې ډلې د شینوارو په ولسوالیو کې سر راپورته او په ډېره کمه موده کې د ډیورند کرښې ته په پرتو سرحدي ولسوالیو اچین، سپینغر، نازیان، هسکې مینې، کوټ او بټیکوټ ولسوالیو کې د طالبانو د امارت اسلامي ډلې پر ضد وسلواله مبارزه پیل کړه، چې د یوې میاشتې په دننه کې د دې ولسوالۍ زیاتره سیمې له اماراتو پاکې کړې او د سپین بیرغ پر ځای خپل تور بیرغ وزړاوه. اوس هم دغه دواړه وسلوالې ډلې د خوږیانو په ولسوالۍ کې یو بل ته لاس په ماشه ناستې دي او وخت نا وخته د دوی ترمنځ د وسلوالو نښتو رپورټونه خپرېږي. له هغې سیمې څخه چې د داعش ډله پکې فعاله ده، د سیمې یو تن د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د اسلامي خلافت په نامه وسلواله ډله ځان د ابوبکر البغدادي پوری تړي او د اماراتو پر ډلې تور پوری کوي، چې د پاکستان د آی اس آی تارګری ادارې پر امر فعالیت کوي.
دولت الاسلامیه ډله چې دا دوی حکومت دا ولري چې موږ د بغدادي سره تعلق لرو او هغه زموږ امیر دی، نو څومره له هیڅ بغداد کې تطبیقي هغه په افغانستان کې هم تطبیقيږي. دوی ولترین هغه چې دا و چې په امارات اسلامي په خلاف اول دغه وکړو اقدام وکړو، داخله کې د یو چا پورې محدود وتړل چې دا د پاکستان د ایس ای سرګری ادارې خلک دي او دوی نظر چې دی صرف د افغانستان پورې محدود دی. موږ دا نه غواړو چې افغانستان پورې صرف محدود شي، بلکې جهاد کلمه عام ده او باید یو اسلامي خلافت په افغانستان کې حاکم شي.
خو دا چې د تور او سپین بیرغ ترمنځ توپیر پڅ کې دی، په تیرو 14 کلونو کې چې د امارت اسلامي ډله په لور پرتو سیمو کې فعال و، د افغان دولت پر ضد د وسلوالې جګړې ترڅنګ د دې ډلې د فعالیت په ساحه کې د نشئی توکو کرکیله او کاروبار آزاد و. خو کله چې د داعش په نامه وسلوالې ډلې په یادو سیمو کې فعالیت پیل کړی، په دې سیمو کې د نشئی توکو پر کرکیلې او استعمال او دا رنګه لکور څخه د ښځو پر وتلو سخت بندیزونه لګولې دي. د اچین ولسوالۍ اوسیدونکو عجب خان دغه بندیزونه پاړه وای.
دوی د سیمو د خلکو څخه دغه غوښتنې کړې دي، څو ماده اعلان کړې په مربوطه مسجدونو کې. اوله ماده یې دا ده چې دغه ښځې به د کورو څخه چې وځي په حجاب او پرده کې بځي، بې د عذره به ډاکټر ته هم نه ځي، بې شرعي عذره، او یو دغه د کور دغه وارث په ورسره نورې دا ولور په هکله باندې دغه کړی دی. اوس د جواري او شراب او د دغو شیانو مخدره موادو په هکله باندې دغه کړی دی، سیمو خلکو ته خبرداری ورکړی دی چې آینده په سر په خپلو ځمکو کې مخدره مواد ونه کړي.
د عجب خان په خبره د داعش او اماراتو ترمنځ یو لوی توپیر په دې کې دی چې د دوی مالي سپورټ تر اماراتو ډیر قوي دی. د یوې د امارات اسلامي ډلې بل ولس نه د اوشر او په بل بهانه پیسې راټولولې، خو دوی عادي غړي ته له 10,000 کلدارو زیاتې پیسې مشور کوي او وسلې هم نوي او مجهز دي.
هغه به خو د ولس نه راغونډولې د اوشر په نوم باندې، د زکات په نوم باندې کاچاګبران دي دلته، کنه مهم مشهور کاچاګبران دي. هغه به ورسره کومکونه په چا به ورته وسلې اخیستې، چا به ورته په نقدې پیسې ورکولې، او دوی چې دوی خپل دغه ډېر زیات لري. اوس چې زه ګورم دوی سره دا پیسې او مالي امکانات، نو دا ډېره دغه خبره ده. خو د 10,000 نه 10,000 40,000 کلدارو پورې ورکوي. مشرانې چې دي هغه 500-600 ډالر معاش دی. نوی موټر لري، خریداری په بازار کې ډېره کوي، چا ته کوم شي لاس نه نیسي، خپل هر څه مالي امکانات ډېر لري، او وسله یې هم ښه ماډرن وسله ده، ښه نوې وسله ده.
په دغه ډله کې کمه فیصدي د امارت اسلامي ډلې هغه غړي چې بیعت یې ورسره کړی، خو زیاتره یې پاکستاني وسلوال دي. عجب خان وایي د داعش په ډله کې لویه برخه د پاکستان اورګزي او په دویم قدم کې افریدي دي چې ډېری اوس د خپلو فامیلونو سره یادو ولسوالیو ته راکړه شوي دي. د ده په خبره دغه پاکستانی وسلوال زیاتره د حافظ سعید د ډلې پورې تړاو لري.
چې د اسلامي دولت په نوم باندې داعش دغه نوې ډله ده چې مشري ډېر پاکستانیان د ورغزیو جلسې او د خیبر جلسې تیرا تیردي کوي. قومنده ټوله د پاکستانیانو په لاس کې ده. عمومي مشر چې دغه اخفي سعید دی ورغزی دي ډېر کې ورغزی دي. کوم د اماراتو دلته مهم قومندانان چې هغو ته یې کورونه اوسي اوس هغلي د هغو په کورو کې دوی اړولي دي.
حافظ محمد سعید د لشکر طیبه ډلې مشر دی چې د 1990 میلادي کال کې دا ډله تاسیس او د زیات وخت لپاره یې په کشمیر کې د هندي ځواکونو پر ضد جګړه کوله. د حالاتو څېړونکي استاد محمد انور سلطانی د حرکت هم د سیمې استخباراتو یوه نوې پروژه بولي. دی وایي د سیمې استخباراتو سپین بیرغ په تور واړاوه او له دې لارې غواړي چې هغه سختدریزه خلق ختم کړي چې د دوی امر ته یې غاړه نه کېښوده.
نظر دستور کوم هغه ته چې یاغي د سیمې د استخباراتونه دا غیو د ختموي د پاره دا ګیم روان دی، ځکه هغه څوک چې آرام دی هغه دی خواته ورځي، هغه څوک چې نرم دی هغه دی سره ملګری کیږي ټوپک وسره اخلي، هغه څوک چې هغه نه راغی د خپکول خطر دا یو درونی حرکت دی او د دې حرکت تر شاتمند یو بل برنامه شته دی. زه په دې خیال یم
د سیمې د خلکو په خبره د اسلامي خلافت ډلې په لومړي سر کې د حکومتي کسانو په اړه دریض نرم و، خو په دې وروستیو کې ځینې خلکو ته یې ګواښ کړی چې له حکومت سره خپلې دندې پرېږدي. د ننګرهار ولایتي شورا وکیل زبیولاز مری هم د خبره تاییدوي چې دغې ډلې لومړی نرم دریض نیولی و، خو اوس چې ځان یې په ولس کې ځای پر ځای کړ په دریض کې سختوالی راغلی.
دې ته چې موږ فکر وکړو دا اپراتیفي او رواني جنگونه دي، اپراتیفي گیمونه دي او استخباراتي جنگونه دي. دوی په ابتدا کې غوښتل چې خلکو سره ډېره نرمه لهجه وچلوي، د خلکو رضایت حاصل کړي، نفوذ پیدا کړي. د نفوذ او د رضایت د حاصلولو نه وروسته چې کله دوی قدرت ته ورسېدي، دوی خپل چلند کې په سلو کې 100% تغییر راوسته. اوس خلک لالی، سربازان لالی، د دولت مامورین لالی، قومي مشران متنفذین وژني. نو دوی نه نور جنایتکار او ظالم او جابر ډله تر اوسه په افغانستان کې نه و نه شته نه وی، ځکه چې په دې لږ وخت کې دوی ډېر ظلمونه ته مخه کړې ده. فکر کوم چې دوی د دوی پاتې کېدل د دې خاورې سره جفا ده، او که چېرته د افغانستان دولت غواړي وسلوال پوځ او امنیتي ځواکونه امنیتي قواوې زمونږ د جرأت هم لري د توانمندیم لري چې دوی په منځولو کې خپل هر اړخیز امکانات په کار واچوي دوی نابود کړي.
بل خو د ننګرهار امنیه قومندان پاسوال فضل احمد شیرزاد وایي د دغو دواړو وسلوالو ډلو د ځپلو لپاره پوره چمتووالی لري، خو نوموړی د دغو دواړو وسلوالو ډلو ترمنځ خپلمنځي جنگونه د خلکو او امنیتي ځواکونو په ګټه بولي.
یو ډله چې ځان په ځان باندې نوم د هیڅ شي دی، او هغه پخوانی وسلوال طالبان دي چې سپین بیرغ په تور اوښتی دی، هغه هم د دې بالا په ځینو ساحو کې لکه ګورګوري، اوغوز او نوري ساحې، همدارنګه د لمنې تر شیرزادو تر خوګیانو پورې تللي دي، چې د دوی خپل منځو کې ډېر شدید او اختلافات او ډېر شدید جګړې روان دي، چې په نتیجه کې تر سلګونو وسلوال د دواړو اړخو څخه وژل شوي دي. د دوو وسلوالو وژنه، د دوو وسلوالو مخالفتونه، د دوو وسلوالو جګړه د ټول افغانانو لپاره د سولې او امن راوړلو لپاره، خصوصا د امنیتي ځواکونو لپاره به د خیر او ښېګڼې ګام وي.
له دې وړاندې د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی هم ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې د دواړو وسلوالو ډلو ترمنځ خپلمنځي اختلافات د افغان دولت په ګټه بللي وو. که څه هم د ننګرهار ولایتي چارواکي دا وسلوالي نښتي د ځان په ګټه بولي، خو د کتونکو په خبره په دغو سرحدي ولسوالیو کې د یادو وسلوالو ډلو د نښتو او فعالیت له امله پر سیمه منفي اغېز زیات خور شوی. دوی وایي د دې نښتو له امله په سلګونو کورنۍ ښار او نورو امن سیمو ته راکړه شوي، او دا رنګه خلک خپلو بچو ته اجازه نه ورکوي چې ښوونځیو ته ولاړ شي، دې وضعیت سره سیمه له پرمختګ شاته پاتې کیږي.
مولانا صاحب صدیق الله فدایی د روژې په مبارک میاشت کې ځینې کسان صحیح مسائلو ته مخه کوي، ځینې فقها او وایي چې روژه د انسان صحت ته ګټه رسوي، ځینې نور بیا وایي چې نه، دا یو ډیر عمیق عبادت دی او دغه اړخ باندې تمرکز ډیر کوي. ستاسو له نظره د روژې هغه فضیلت او د روژې هغه چې په انسانانو باندې فرض شوې ده، بنیادی علت د انسان لپاره څه کېدای شي؟
د سیدې چې روژه یو ډیسپلین دی، یو نظم دی، یو د انسان کنټرول دی د خپل نفس، د هغه د ظاهری او باطنی کوم غرایز چې د انسان سره دی، د هغوی مقابله کول دی، نفس په قابو کې ساتل دی. زه فکر کوم چې د دې د عبادی نقش چې د انسان او د خدای ترمنځ یو راز دی. مثلا پروژه کریان کیږي، ته نشي کولی چې د بل چا دپاره روژه ونیسي. هر ځای کې کولی شي انسان روژه وخوري، غیر د خدای نه بل څوک نه ویني، نه څوک تا کنټرولولی شي. لیکن ته د صبح صادق نه تر د غروب د لمره پورې، تر ماښامه پورې روژه نیسي، ځکه چې دا ستا او د خدای ترمنځ راز دی.
مولانا صاحب بخښئ چې خبره مو قطع کړم، تاسو چې پروژه کې ریا نشي کېدی، مثلا کېدی شي چې یو څوک صحي ستونزه ولري، فرزند معدې مشکل ولري، خو هغه د خلکو لپاره روژه ونیسي، دا یو ډول ریا نشو؟
نه، دا شی چې دی، ځکه چې اسلام شارع حقیقي او الله تعالی چې دی دی خلکو ته روژه معاف کړی ده. قران کریم وی فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعده من ایام اخر. کله چې تاسو مریض وسئ، ناروغ وسئ یا په سفر کې وسئ، نو تاسو به روژه خورئ، او دیاغي وخت کې چې کله صحت بیرته تاسو ته یاده شولو دیاغي قضایی براوړي. نو مطلب دا دی چې الدین یسرون، دین آسانی ده، او دین چې دی مسلمانانو ته ډیری آسانتیاوی ورکړی دی. که یو انسان مریض وسی او ډاکټر ما دا فتوا ورکړی ده چې د مرض تثبیت ډاکټر کولی شي، دینی عالم نشي کولی. دینی عالم ته وس زما د معدې تکلیف معلوم نه دی، زما د ګردو تکلیف ورته معلوم نه دی. اغه خزه چې حامله ده، مثلا رحم کې نوې حامله شوې ده یو میاشتو، او د هغه په ماشوم باندې دا تاثیرات کوي. دغه ټول هغه عوامل دي چې هغه کې اسلام دوی ته رخصت ورکړي دي، یعنی دوی کولی شي چې روجه اوخري او بیا یې هغه وکي. لیکن دا دی چې منګه بعضی وخت کې دینی علماو دا دین دومره سخت نیولې دي چې هغه په یواز دي باندې چې مونږه خلکو ته هغه کوم سهولتونه چې په دین کې دي هغه ور معرفي کو، مونږه ډیره سختګیری کو. او حال دا دی چې الدین یسرون، دین اسانی ده. او په یو حدیث قدسی کې راځي چې الصوم لی وانا اجزی به، روزه زما د پاره ده او یواز دي روزي ثواب زور کولې شم. نو دا چې دی په دې کې ریا کولو د خلکو لپاره روژه نیول، سره د دې چې دغه انسان د دې استطاعت نه لري، مریض دی، ډاکټر ورته ویل دي، دا یو بیله خبره ده. زه یو مثال درته وایم، زه افغانستان ته لاړم، په موټر کې سره دوه روژه خواره کیناسته. نو زما د لپاره په یو اسلامي هیواد کې دوه ځوانان، دوی ویل چې موږ د هرات نه راغلي یو، او په سفر کې یو جلال آباد ته روان یو، ګرمي مو. نو په دی هغه کې ما ویل نو چې د قران حکم دی، دوی په سفر کې دی، کولای شي چې روژه وخوري. ما خپل روژه ته دوام ورکړلو، خو دوی په دې موټر کې کېناست نو سیګریټ مې راوباسل. نو وس ما ورته ویل چې د خدای بنده روژه خو دی وخوړله، وس تا د سیګریټ بوی نه منګه سګمو تم راغه کوي، نو ته خو بیا لږ وزه کنه پوشي. نو زمنګ په جامع کې د سې دی چې هغه د دین سهولتونه چې خلکو ته وي، بیا هغه خلک یو قسم ته هغه د سهولتونو نه سو استفاده کوي.
مولانا سبو بخشه، تاسو نو د څه لپاره روژه ساتله؟ تاسو
زه خپل مسافر نه وم، زه مقیم وم په هغه وخت په افغانستان کې، دا څو کال پخوا چې تلیوم عمل ته وسیدلم. په یو ورځ باندې نو لند سفر مې لرلو، نو هغه دی پاغي کې په لند سفر کې دا دی که تاسو په سفر کې وای، نو تاسو کولی شئ چې روژه وخورئ، وان تصومو خیر لکم، او که تاسو روژه ونیسئ نو دام خیر دی، لیکن کوی کولی شئ، نو هغه کې اختیار دی چې سړی خوري او کنی سی.
د روژه تر نیولو پورې له ناروغي پرته او له سفره پرته، په عربستان کې ځینې دینی عالمانو دا فتوا ورکړې ده چې هغه کسان چې په لمر کې په شاقه کارونه کوي، هغوی هم کولی شي چې روژه وسوخوري او بل وخت بیا ونیسي. له دې سره تاسو موافق یاست؟
زه دغه فتوا ته معلومه نه ده چې دغه سی فتوا شوې ده، او دوی دغه فتوا د چا د پاره څنګه چې ماته د عربستان سعودي هغه معلوم دی هغه په هر کال کې د اگر وباسي
دارالفتالری
هغه دغه کوي نو د هر قوم او د هر مملکت هغه ظروف